السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. ښه راغلاست درته وایم. نن دوشنبه ده د 1988 کال د سلواغي 15 او د 2010 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. د افغانستان او پاکستان ولسمشران د لندن د کنفرانس په درشل کې نن د لندن نن اوبخې د ترکیې په استانبول ښار کې کتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټال وایي افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو له استولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به تیار شي. په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي او 4 بلغاریایي عسکر ټپیان شوي دي. په هرات کې 13 ایټالیایي پوځیان وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د 2000 نوي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شي. په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي قواو قمندان پرون په کونړ کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د بشري حقونو نړیواله څارونکې ډله هیومن رایټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشري حقونو لپاره یوه ستره ضربه وه. په هیتی کې له ورانوونکې زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د روسیې ولسمشر وایي له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوی تړون په سلو کې 15 لاسلیک کولو ته تیار دی. او امریکا وایي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نوي خپره شوي ویډیوي پیغام د اصلیت په باب څه نشي ویلی. د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري 1500 افغان ځوانان د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ولیږي.
1400 بروسی چې پاتې کیږي د هغوی 212 په ولایتونو تقسیمیږي، په دې معنی چې هر ولایت ته شپږ شپږ بروسی سهم رسیږي.
دا مرکه د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس ورزول لمړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان مشران د لندن له نړیوال کانفرنس مخکې نن د ترکیې په استانبول ښار کې کتنه سره کوي. همدارس ټاکل شوی ده چې د دریو هیوادونو د ولسمشرانو د غونډې په څنګ کې د ایران، ترکمنستان، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، برتانیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران یا نور جګپړي چارواکي هم سره وګوري. په دغو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک هم برخه ولري. د ترکیې د نننۍ غونډې په باب نور حال اسمت څاروان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان مشران به نن د ترکیې د استانبول په غونډه کې هڅه وکړي چې له سخت دریځو سره په مبارزې کې خپلې همکارۍ نږدې او زیاتې کړي، خو د هغوی پر خبرو به شایي له طالبانو سره د تماس نیولو پلان مسلط وي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ولسمشران د لندن تر کنفرانس مخکې دا کتنه کوي چې ټاکل شوی ده په هغه کې افغانستان او نړیواله ټولنه په یو مهال ویش موافقه وکړي چې پر اساس افغانستان د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. ښاغلیو کرزی او زرداری به د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره یو ځای پر درې اړخیزې غونډې سربیره دوه په دوه کتنه هم وکړي. ترکیه د پردې شاته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او په ځانګړي ډول له طالبانو سره د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. رویټرز خبری آژانس ته یو ترک مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل دوی له افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې مهم رول لوبوي او په نوي یمه لسیزه کې د طالبانو په واک ته رسولو کې نقش ولوباوه. د افغانستان حکومت پر پاکستان شک لري چې لا هم په افغانستان کې د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو په لټه کې دی. پاکستان سره لدی چې له خپلو طالبانو سره په جنگ دی، د افغان طالبانو پر ضد اقدام نه کوي او فکر کوي چې له هغو څخه په ګاونډي افغانستان کې هغه مهال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي د خپل سیال هند د زیاتېدونکي نفوس په وړاندې استفاده کولی شي. کرزی د طالبانو د جلبولو او په ټولنه کې د بیرته جذبولو پروګرام جوړوي او پاکستان وایي چې په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. د شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره تماس نیسي چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینی ته وهڅوي. زرداری پرون ناوخته ترکیې ته له رسېدو وروسته د دغه هیواد له صدراعظم رجب طیب اردوان سره وکتل.
د افغانستان او پاکستان ولسمشران د لندن د کنفرانس په درشل کې نن د ترکیې په استانبول ښار کې کتنه سره کوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل وای افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو له استولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به تیار شي. جنرال مکریسټل له فاینانشل ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ته د 10,000 نویو امریکایي عسکرو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د پام وړ مثبت پرمختګ راشي. مکریسټل د دې احتمال یادونه هم وکړه چې طالبان ښایي په راتلونکي کې د هیواد په اداره کې مرسته وکړي. د امریکایي قواو عمومي قماندان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځمه په ورځ په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې به له طالبانو سره روغه د بحثونو یو مهمه موضوع وي. خو په همدې حال کې راپورونه وایي چې په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همدې راپورونو په اساس څلور بلغاریایي عسکر هم له طالبانو سره د نښتو په جریان کې ټپیان شوي دي. اسمت څاروان ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ایساف پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دوه امریکایي عسکر د افغانستان په جنوب کې په کور کې د جوړو شویو بمونو په چاودنو کې ووژل شول. دوه نور امریکایي پوځیان هم پرون د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل شوي. پنځم امریکایي سرتیری هم پرون د لومړنیو دوو پوځیانو له وژل کېدو لږ وروسته د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. له بلې خوا څلور بلغاریایي پوځیان پرون هغه مهال د افغانستان په جنوب کې ژوبل شول چې پر اډې راکټي برید وشو. دا حمله داسې وخت وشو چې د بلغاریا دفاع وزیر په کندهار کې دی اډې ته تللی و. په حمله کې هغه ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. ټاکل شوی دی چې د بلغاریا دفاع وزیر نیکولای مالادینوف نن د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته خپل هیواد ته ستون شي. بلغاریا په افغانستان کې 1500 سرتیری لري. سرشکال چې لای د لومړۍ میاشتې 15 ده په افغانستان کې 8 نړیوال سرتیری وژل شوي چې 15 امریکایان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په ټوله جنوري میاشت کې ټول ټال 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر په دې خاطر مخ په زیاتېدو دی چې امریکا افغانستان ته اضافي سرتیری رالیږي او دا ځواکونه هغو سیمو ته ځي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. حاضر دمه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر 1,00,000 ته رسیږي، خو د کال تر پایه به د هغو شمیر 1,40,000 ته ورسیږي.
و موریدل چې په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي او څلور بلغاریایي عسکر ټپیان شوي دي. په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیا رغونې یا PRT ټیم ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دې هیواد 1,000 عسکر افغانستان ته ولاړ شي. دوی په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د روغې او د مذاکرو لپاره د هلو ځلو ملاتړ هم کړی. شرفالدین ستانکزی او له هراته په دې اړه راپور.
د ګروار کلودیو دیو په هرات ولایت کې ولایتي بیرغونې ټیم قومندان په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان خلکو ته د سولې راوستو په غرض په هرات ولایت کې خپل عسکرو سره فعالیت کوي او د همدغه ارمان د پوره کولو لپاره د وای د روان کل شپږ میاشتو دننه کې به زرتن ځواکونه تازه له ایټالیا څخه د ایسا په چوکاټ کې زیات کړی شي. ښاغلی دیو د دې پوښتنې په غبرګون کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي طالبانو سره د سولې غږ کړی، ستاسو دریځ څه ده؟ وی ویل هر هغه څه چې د افغانستان په خیر وي دوی یې پلویان دي. تمه شته چې حامد کرزی به د لندن په کانفرانس کې د سولې پروګرام تشریح کړي. موږ یې ملاتړ کوو. زمونږ یوازینی موخه افغانستان کې سوله او د خلکو او شورویشانو جلا کول دي. ایټالیا دا مهال په هرات کې د ولایتي بیا رغونې ډلې مشري او د سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې 3,000 سرتیري لري. تیر 2009 میلادي کال کې دوه سرتیري وسلوالو سره جګړه کې مړه او د ماموریت له پایله بیا تر اوسه مامورین وایي 30 تنه افغانستان کې له منځه تللي دي.
په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیا رغونې د ډلې مشران وایي چې د ولایت ته به ډیر ژر د ایټالیا زر نوي عسکر واستول شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو قمندان پرون کنړ ته تللی و. د هلته له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت او نړیوالو د ګډو هڅو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات له سیمې د آزادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په یو راپور کې اوروي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان میجر جورج په کونړ کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی په کونړ کې د اداري فساد د پای ته رسولو په موخه د کونړ والي سره خبرې کړې او هغه ورسره دا منلې چې که داسې کوم ولسوال امنی قمندان او نور چارواکي پیدا کړي چې د اختلاس په ناروغۍ اخته وي، دوی به یې له دندې ګوښه او پر ځای به یې وړ او وطن دوسته کسان راولي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي هم وایي چې دوی د ولسمشر کرزی د فرمان په اساس په ادارو کې د فساد د مخنیوي او د هغه د لمنځه وړلو لپاره توندې هڅې پیل کړې دي.
تاسو به ډېر زر نتایج وګورئ چې څوک هم د خلکو لپاره صحیح په صداقت او ایماندارۍ خدمتونه کوي، هغه به وظیفه د لاسه ورکوي، ولو چې ولسوالي ولو چې قمندان یې هر څوک.
د کونړ اوسیدونکي بیا وایي چې د افغان دولت په ادارو کې فساد شته، خو په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي هم له دې مرض څخه خلاص نه دي. خلق وای له کومې ورځ څخه چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ بهرني ځواکونه راغلي، له هغې ورځ څخه وروسته په افغاني او بهرنیو ادارو کې اداري فساد زیات شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
کې آزادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په دې ورځو کې 1500 افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته واستوي. دا چې دغه تحصیلي بورسونه د کومو معیارونو پر بنسټ زده کوونکو ته ورکول کیږي او د ورته یو شمېر نورو پوښتنو د ځوابو لپاره په کابل کې د آزادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو له مشر محمد آصف ننګ سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د اطلاعاتو او د نشراتو رئیس محمد آصف ننګ صاحب، وی د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې هندوستان ته ځینې افغان زده کوونکي ولیږي، د دغه بهیر په اړه کلک معلومات راکړي.
دا د هندوستان برسونه چې دي د دوهمه جوپې ده، 1500 برسونه دي، اتیا ماستری دي او 400 لس د لسانس او نیمه عالی تحصیلاتو لپاره دي.
په کوم معیار باندې تاسو زده کوونکي ورته منې کوم امتحان اخلي لکه د کانکور ونې که څنګه؟
معیارونه موږ درې څلور معیار لرو. اول معیار دا ده چې هغه څوک په برسیو کې لاره پیدا کوي چې هغه اول نمرګان دي مکاتبو دي، دوهم نمرګان او دریم نمرګان. بل معیار دا ده چې د هغوی باید انګلیسي ژبه زده وي. بل معیار دا ده چې هغوی فارغین دي 1350 کالي. بل معیار دا ده چې هغوی باید د 1350 وات یکل د کانکور لبقایا او څخوی. متاسفانه داسې لفظ استعمالوم چې کانکور ته لاره نه پیدا کړی پانتونونو ته. بل معیار دا ده چې 15% تر 20% د دوی اوسط د نمرو باید وي او بل په اساس د سهمیې ورکول کیږي. او بل معیار دا ده چې هغوی کانکور د دې برسونو لپاره د کانکور د کمیټې لخوا د لوړو زده کړو د وزارت لخوا طی کړی وي.
او ازموینې لپاره کوم وخت ټاکل شوی ده؟ کوم دقیق وخت باندې ازموینه اخیستل کیږي؟
دا په متفرقه توګه اخیستل کیږي، یعنی دغه 1500 کسان ټول په یوه جوپه کې نه دي. دا مختلفو کالجونو ته، مختلفو پوهنتونونو ته او مختلفو انسټیټیوټونو ته دوی ځي په مختلفو پړاوونو کې.
تاسو ویلي چې ولایتونو ته سهمیه ورکول کیږي، دا سهمیه په کوم معیار ولایتونو ته تاسو ورکوئ؟ او د سندخنې هم موجود دي چې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته زیات سهمیه نه ورکول کیږي، څنګه چې کافي ده؟ اگر چې د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویل دي چې تر دې وروسته به دوی دغه شټکه کړي.
په 1500 برسیو کې اتیا خو د ماستری سول چې البته دولتي کارمندان به پکې دي، 440 برسی چې پاتې کیږي د هغوی 210 په ولایتونو تقسیمیږي. په دې معنی چې هر ولایت ته شپک شپک برسی سهم رسیږي. په هغه ولایتونو کې چې ناامنه بلل کیږي، خاص توګه د جنوب ولایتونو کې، په هغه کې موږ یو سلسله رعایتونه هم لرو. یو رعایت دا ده که د زده کوونکي یا فارغ انګلیسي ژبه نه وي زده، نو تر شپږ میاشتو موږ دوی ته د انګریزي ژبې او هم د ریاضیاتو او هم د کمپیوټر زده کړه په وړیا توګه سره لیلې دوی ته مهیا کوو. بل دا ده که په هغې ولایتو کې معیار لوړترین او ست نمرو ده، یعنی هغه که 20% نه وي هم یا کاتیا فیصد نوی هم نو هغوی کوای سي چې برسیو کې لار پیدا کړي. ځینې خاص برسې هم موږ د جنوب لپاره لرو، البته په مختلفو پړاونو کې موږ د ارزګان لپاره درلودل، د هلمند لپاره لرو، نو په دې ترتیب سره دغه رنج تکمیلوو.
له ازادي راډیو څخه سهارنی خبری مجله اوري. تاسو د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاند او د اطلاعاتو او نشراتو د څانګې له مشر محمد آصف ننګ سره مرکه واورېده. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان او پاکستان ولسمشران د لندن د کنفرانس په درشل کې نن د لندن د ترکیه په استانبول ښار کې کتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل وای افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو له استولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به چمتو شي. په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي او 4 بلغاریایي عسکر ټپیان شوي دي. په هرات کې 13 ایتالیایي پوځیان وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوی زر نوي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شي. په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي قواو قمندان پرون په کونړ کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د بشری حقوقو نړیواله څارونکو ډله هیومن رائټس واچ وای په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشری حقوقو لپاره یو ستره ضربه وه. په هیتی کې لورانونکو زلزلې وروسته په پام کې د چنن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یو نړیواله غونډه جوړه شي. د روسیې ولسمشر وای له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوې تړون په سلو کې 15 اویا لاسلیک کولو ته تیار شوی دی. او په نورو راپورونو کې هم د همدې خبرونه تر پای پورې راسره اوسئ چې نور مسایل او نور موضوعات لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون د افغان ژورنالیستانو او د سرحد د بلې غاړې د پښتونخوا له ژورنالیستانو سره د انټرنیټي کانفرنس له لارې کتنه وشوه. آنلاین وی دی ته، او دوی په آنلاین ذریعه یو له بل سره د خپل نظریات تبادله کړل او همداراز د خپلو ستونزو په اړه یو بل ته معلومات ورکړل. د دې انټرنیټي کتنې په اړه داود وفاله جلال آباد راپور راکوي.
نومړی د پیښور پونتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ او د پیښور د رسنیو د کور مشر ډاکټر شاه جهان سید خبرې وکړې.
زموږ خوشبختي ده چې دوه ګاونډي هیوادونو د یو ژبې خلک په یو بل سره بنن نیغ په نیغ خبرې کوي. زما په خیال دا زموږ لپاره ډېره غټه خوشبختي ده چې موږ ته داسې موقع را ترلاسه شوې، برابر شوې، او دا څه چې را باندې تیر شو په هغې به ډېرې خبرې نه کوو. هر څوک ښه پوهېږي د هغې حل همدغه دی چې موږ پوهېږي اخوا او دېخوا یو بل سره نږدې تماس وساتو، یو بل سره رابطې وساتو، یو بل په دردونو پوه شو. او دنیا ته د پښتون نن کم تاس چې دی هغه غلط شوی دی، ټول پرې پوهېږو. او نړیوالو ته دا وښایو چې دا سیمه چې ده دا د سولې او د امن سیمه وه.
بیا د افغان خبریالانو په نمائندګۍ محب الله الهیار وویل
په دې هیله چې زموږ او د هغوی د غاړي کې تلپات شي د سولې د ټینګښت په برخه کې. نن سبا چې د کرښې دواړو غاړو ته اور بل ده، سیمه ناامنه ده، د ژورنالستانو رول پکې ډېر مهم ده. باید ژورنالستان خپل فعالیتونه لا ګړندي کړي تر څو دغه کړکېچ ختم شي. د حل لپاره دوی په خپلو راپورونو کې سوله ییزې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي.
په پېښور کې د سما تلویزیون خبرې شمس مومند ویل د ټولې نړۍ خبریالان باید د یوه کلي د اوسیدونکو په څیر د یوه بل ستونزې درک کړي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. د ننګرهار د رسنیز کور مسؤلین وویل د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خبریالانو د ستونزو د اورېدو، د اړیکو د پراخولو او د یوه بل د اثارو او افکارو نه د خبرېدو لپاره به یو آنلاین خبري ویبسایټ فعال کړي، او د کرښې د دواړو غاړو خبریالان به ورته په ګډه کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایتالیا د بیرغونی ټیم چې په هرات کې دیره دی او هلته د بیرغونی چارې پر مخ بیایي وایي چې په دې ولایت کې به خپلې د بیرغونې هڅې زیاتې کړي. د دې موضوع په اړه له هراته د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی نور تفصیل وړاندې کوي.
سرګو مایفیتون په هرات ولایت کې مشت ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم د ملکي او نظامي څانګې مشر په یوه خبري غونډه کې وویل یوازې د افغانستان بیارغونې ته ژمن او په 2010 میلادي کال کې یوازې هرات ولایت کې د بیارغونې لړ ته 30 میلیون یورو ځانګړي کړي دي.
So if we sum up all the money that we come to this number, which is almost 40 million euro.
کو غوړو وای ټول هغه مرسته چې د ولایت کې مونږ مرسته ته تیار کړې ده نږدې 30 میلیون یورو کېږي. د پی آر ټی مشر ویل یادې شوې پیسې د روغتیا کرنې او مالداری ښوونې او روزنې بیړنۍ مرسته او نورو هغو لارو څخه په خرڅ رسېږي چې خلک او افغان دولت د بیا رغونې لار کې غوښتنه کوي. دغه مطبوعاتي کانفرنس چې د شنبې په ماښام د ولایتي بیا رغونې ټیم مرکز کې ترسره شو د ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان او ځینو نور لوړ پوړي مامورین هم حاضر وو. وی ویلند راتلونکي کې به د ایتالیا هیواد زرتن سرتي نور هم د 1600 ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته راشي. ایتالیا په هرات ولایت کې وکلنو رئیس د ولایتي بیارغونې ډلې مشري لري. تر اوسه لک تر لګ لسګونه میلیون ډالر دلته د بیارغونې بیلابیلو پروژو کې هغوی وی لګولې دي. خو ساش کال دوی وی د تیر په پرتله 20 میلیون یورو زیاتې بودیجه بیارغونې ته ځانګړې کړه چې 40 میلیون یورو به دا ځل د نظامي ځواکونو له لارې نه بلکې د تیر خلاف د ملي پیوستون پروګرام له لارې مصرف کړی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو تاسو هم درس کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه معلومات د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې چې په دری او پښتو ژبه خبريږي وګورئ. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وځنډیدل. دا د ازادي رادیو د پښتو پانه د انټرنیټ پانه مهم سرلیک دی. همدارز نور راپورنه څرونکې وایي د لندن د کنفرانس یو هدف په افغانستان کې د هند او پاکستان د سیالۍ ختمول دي. په کندهار کې د افغان پولیسو روزنه چټکه شوې ده او د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو لخوا د ځانګړو استازو ټاکنه څومره پر ځای کار دی په دې اړه د یو افغان کارپوه څرګندونې دي. دا تاسو په تفصیل سره د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلی شئ. د همدې خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو د افغانستان مسایلو ته د لویدیز د مطبوعاتو کتنه هم لرو. خو لږه مخکې د نړۍ خبرونه. په هیتی کې له ورانوونکي زلزلې وروسته په پام کې د چنن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د کاناډا په مونتریال ښار کې جوړیږي د امریکا، فرانسې او لاتین امریکا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د هیتی چارواکو په دې زلزله کې تر اوسه د 1,500 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلې هیتی کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شول خو د زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقوقو نړیواله څارونکو ډله هیومن رائټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشري حقوقو لپاره یو ستره ضربه وه. د دې ټولنې چارواکو پرون په دوبۍ کې د خبري کانفرنس د دې لپاره رابللی و چې د 2010 کال په کلني راپور کې چې دې ټولنې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر کړی د منځني ختیځ د برخې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د ایران د سپای پاسداران، بسیج ډلې او د دې هیواد پولیسو د تیر جون له انتخاباتو وروسته د نارامیو په ترڅ کې په بیرحمۍ سره زرګونه مظاهره چیان او فعالان د واضح مقصد ته د رسېدو لپاره ونیول چې انتقاد کوونکي او مخالفان وویروي او مقاومت یې وځپي. د بشري حقونو په څارونکې ډله کې د منځني ختیځ د څانګې مرستیال مشر جو ستورک همداراز په عراق کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. وی ویل چې له عراقه د نړیوالې ټولنې پاملرنه اوښتې ده او په دې هېواد کې اوس هم د بشري حقونو جدي ستونزې شته چې نه دي حل شوي. ستورک په متحده عرب اماراتو او بحرین کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه هم خبري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نوي خپره شوي صوتي پیغام د اصلیت په باب سمدستي څه نه شي ویلی. په دې پیغام کې بن لادن د کرسمس په ورځ د امریکا په یوه الوتکه کې چې دیترویت ښار ته روانه وه د بمي حملې پلان ستایلی. د بن لادن غږ پرون سهار الجزیرې ټلویزیون خپور کړ. هغه په دې صوتي پیغام کې پر امریکا د نورو حملو خبرداری ورکړی. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ډیوید الکس لارت سی این این ټلویزیون ته وویل چې دای دانشي تاییدولی چې دا غږ به په رښتیا هم د اسامه بن لادن وي، خو هغه په عین حال کې وویل چې په دې پیغام کې بیا هم د بېګناه خلکو د وژنې د توجیه کولو هڅه شوې ده. بن لادن ته په دې منصوب یو دقیقې پیغام کې نایجیریایي تبه عمر فارق ابو مطلب چې د کرسمس په ورځ ونیول شو اتل بلل شوی او ویل شوي تر څو چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي پر دغه هیواد به نورې حملې هم وشي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوی تړون په سلو کې 15 تیار دی. میدویدیف وویل چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په خبرو کې دواړه خواوې د تړون په چوکاټ کې پر چوکاټ او حدودو موافقې ته ورسېدل چې څه باید موږ ونه کړو او څه باید دوی ونه کړي. د روسیې ولسمشر وویل چې دی راتلونکو خبرو ته هیله مند دی، خو وویل چې اروپا ته د توغندوی ضد سیستم د لیږلو په باب د امریکا د متحدو ایالاتو پلان به د دوی په خبرو کې یوه مهمه موضوع وي. نوی تړون به د 1991 کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقې ځای ونیسي چې د ډسمبر په 15 نیټه پای ته ورسېد. دا تر دې ساعته د نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېدل د سهارنۍ خبرې مجله ده. قدر منوریدونکو، په وروستۍ برخه کې نوریاس نوري ته واک شي چې د لویدیځ مطبوعاتو کتنه یې کړې ده چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي.
برتانوی چاپ سنډي ټلګراف خبرونه په ورستۍ غنه کې تر دې سر لیک لاندې د افغانستان پرلماني انتخابات څو میاشتې وزنډیدلې و مقاله خبره کړې او په پیل کې لیکي په کابل کې ډیپلوماټانو د دغو انتخاباتو د زنډیدو چې د مې له 28 څخه د سپتمبر 13 ته شاته وغورځول شو هر کړای وکړ. خبرونه لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي زکریا باریکزی د دغو انتخاباتو د نیټې د زنډیدو د اعلان په مهال وویل چې دغه انتخابات د امنیتي ستونزو، د لوجستیکي موانعو، د انتخاباتو د طرزالعمل د ښه کیدو او د مالي بودیجې د تامین د ستونزو له کبله وځنډیدل. سنډي ټلګراف لیکي له افغانستان سره مرستندوی هیوادونو دا په ډاګه کړی و چې له هغو انتخاباتو سره به مالي مرسته ونه کړي چې پکې لکه د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو درغلي تکرار شي. دوی د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د لندن له کنفرانس د مخه د پارلماني انتخابات له ټاکلې نیټې شاته وغورځوي او نیټه دې مشخصه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیډي وویل دا یو قوي پریکړه وه. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د دغې پریکړې درناوی کوو او زموږ په باور دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې قناعت هم حاصل کړي. خبرونه وړاندې لیکي یو غربي ډیپلوماټ وویل دا پریکړه په حقیقتونو ولاړه ده او د وخت لپاره د دې امکان برابروي چې په شفاف ډول د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو په اړوندو ادارو کې اساسي اصلاحات پلي شي. بلې برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د امونیم نایتریت سره پر استعمال د بندیز لګولو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې او په یو برخه کې لیکي د افغانستان حکومت د لندن د کانفرنس په درشل کې په هیواد کې د امونیم نایتریت د سره استعمال چې وسلوال طالبان ورڅخه د سړک د غاړې بمونو په جوړولو کې په سلو کې نوي کار اخلي غیر قانوني اعلان کړ. ورځپاڼې دغه راز د ولسمشر کرزی یو بل پلان ته هم اشاره کړې او لیکي کرزی به د لندن په کنفرانس کې یو پلان چې تمویلول به د لویدیځو هیوادونو په غاړه وي وړاندې کړي. په دې پلان کې هغو طالبانو ته چې که له وسلوالې مبارزې لاس اخلي او له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي مالي امتیازات او د کاروبار د زمینو برابرول په پام کې نیول شوي دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د طالبانو قمندانان خپلو وسلوالو ته د هغو پیسو په نسبت چې دولت امنیتي ځواکونو ته ورکوي ډېرې پیسې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم تیره اونۍ په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو پلان ټاکل شوی دی. د لندن کنفرانس ته یې وړاندې کړی اعلان کړ. په دې پلان کې په ټولنه کې د طالبانو د عادي وسلوالو غړو بېرته جذبول شامل دي، نه د هغوی مشران. انډیپندنت د دې مقالې په وروستۍ برخه کې له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو په مقصد به په هره سطح چې وي له طالبانو سره تماس ونیسي. په عین حال کې د برېټانیا حکومت غواړي چې د لندن کنفرانس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره یو ضرب الاجل وټاکي.
د سهارنی خبری مجله مطالب هم دومره و. قدر منوریدونکو، نور مطالب د ازادۍ رادیو پا په نورو خبرونو کې چې د مخام تر او بجو پورې دوام کوي اوریدلی شي. دا وخت د سهار 9 بجې شوي. زرغونه منګل او د هم تاسو چې د دې بلې خبری مجلې مواد او مطلب درته وړاندې کوي. زرغونه ستړی مشي.
ستړی مشي مننه. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان. تا پایانی مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول ملاقات نموده و روی روابط سه جانبه بحث می کنند. ترکیه فردا میزبانی یک کنفرانس برای افغانستان و کشورهای همجوار آن می باشد. در حالی که وزیر دفاع بلغاریا دیروز مشغول دیدار از نیروهای کشورش در افغانستان بود، یک راکت بر این قرارگاه نظامی اصابت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی، انتخابات پارلمانی در زمان معین آن برگزار نخواهد شد. مقامات امنیتی افغان میگویند واردات کود کیمیاوی امونیم نایتریت را به معاذیر امنیتی منع میکنند. مقامات وزارت معارف افغانستان از اعطای 500 بورس تحصیلی در بخش‌های لسانس و ماستری سوی کشور هندوستان خبر میدهند. ایالات متحده میگوید موثق بودن پیغام جدیدی را که گفته می شود صدای بن لادن رهبر القاعده می باشد به طور فوری مشخص کرده نمی توانند. ایالات متحده ببخشید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودجه سالانه کشورش را معرفی نموده، به معاونینش گفته است به کاهش نیاز ایران به عواید نفت توجه خاص شده است. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر دیروز جلسه ای را در دبی دایر نموده، در آن گفت آرامی های بعد از انتخابات در ایران به یک بحران حقوق بشر مبدل شده است. کانادا امروز میزبان یک جلسه بین المللی در مورد کمک به زلزله زدگان کشور هایتی است. نوری المالکی صدر اعظم عراق دستور تحقیقات در مورد استفاده از یک وسیله کشف کننده بمب‌ها را داده است. این عمل یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مؤثریت این وسیله کشف مورد سوال قرار گرفته و برتانیا صادرات آن را به عراق منع قرار داد. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف می‌گوید یک قرارداد جدید با آمریکا در مورد کاهش اسلحه اتمی تقریباً آماده امضا می‌باشد. قرار است رهبرهای افغانستان و پاکستان امروز در ترکیه با هم ملاقات کنند. دو رهبر در مورد همکاری‌های نزدیک بین دو کشور در مبارزه بر ضد شورشیا با هم صحبت خواهد کردند. حامد کرزی و آصف علی زرداری در آستانه کنفرانس لندن با هم ملاقات می‌کنند. قرار است کنفرانس لندن در 28 ماه جاری برگزار شود و در کنفرانس روی چگونگی مبارزه با شورشیا در افغانستان و هم مسئله مصالحه با طالبان بحث‌های صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز این مورد گزارش دارد که فشرده ای گزارش از امید مرزبان مشنوید.
آصف علی زرداری و حامد کرزی امروز در استانبول با هم ملاقات میکنند. پس از این دیدار رهبران افغانستان و پاکستان قرار است اجلاس سه جانبه میان حامد کرزی، آصف علی زرداری و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه برگزار شود. ترکیه اخیراً برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تلاش زیاد کرده است. نقش این کشور در تلاش ها به هدف مذاکره با طالبان نیز محسوس است. یک مقام رسمی ترکیه که نخواسته است نامش افشا شود گفته است ما با افغان ها و پاکستانی ها در این مورد کار کرده ایم. پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان همواره نقش عمده داشته است. این کشور در ایجاد گروه طالبان در دهه 90 میلادی نقش برازنده داشت. کابل شک دارد که پاکستان اکنون هم برای آسیب رساندن به افغانستان آجندای خود را در این کشور تطبیق می کند. گرچه اسلام آباد با شورشیان طالب در داخل پاکستان مبارزه می کند، اما این کشور علاقه چندانی به مبارزه با طالبان در افغانستان ندارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، پاکستان به این باور است که اگر روز آمریکایی ها افغانستان را ترک گویند، اسلام آباد بتواند از طالبان به حیث نیروی بر ضد نفوذ هند در افغانستان استفاده کند. حامد کرزی اکنون زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد تا هرچه زودتر توانایی نیروهای امنیتی افغان را بلند ببرد تا این نیروها بتوانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند. رئیس جمهور افغانستان همچنان روی برنامه کار میکند تا به اساس آن شماری از طالبان را تشویق کند که سلاح خود را به زمین گذارند و از جنگ دست بکشند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفت اسلام آباد حاضر است با طالبان افغان در همه سطوح در تماس شود و آنان را به مصالحه با حکومت افغانستان ترغیب کند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیروز در استانبول با رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل ملاقات کرد. عبدالله گل همچنان دیدار جداگانه ای را با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان داشت.
شنیدین که رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول ملاقات کرده و روی روابط سی جانبه بحث خواهد کردند. ترکیه فردا میزبانی کنفرانس برای افغانستان و کشورهای همجوارش می باشه. گفته شده هدفی دیدار رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان نه تنها بحث در مورد مبارزه با تروریسم در منطقه است، بلکه مسئله مصالحه با طالبان و هم مسئله همکاری های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان در آجندای این بحث ها شامل است. ببینیم که جزئیات بیشتر مسئله را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
در این سفر وزیر خط آهن پاکستان احمد بلور و یک تعداد وزرای دیگر آصف علی زرداری را همراهی می نمایند. این چهارمین اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ترکیه می باشد که در این اجلاس پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تحصیلی بحث صورت خواهد گرفت. مقامات پاکستانی میگویند آصف علی زرداری علاقمند است که از راه تهران توسط خط آهن پاکستان را با ترکیه وصل نماید. با اساس گزارش ای پی پی آژانس دولتی پاکستان، سال گذشته پاکستان به تاریخ 14 اگست یک قطار آهن را به طور امتحانی از اسلام آباد به استانبول فرستاد. در این حال طارق عزیزالدین سفیر پاکستان در ترکیه میگوید اگر اسلام آباد با استانبول توسط خط آهن وصل گردد، نه تنها بین این دو کشور روابط تجارتی مستحکم میگردد، بلکه پاکستان میتواند به بسیار آسانی به بازار اروپا راه یابد. گفتنی است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در اجلاس سه جانبه یک گذشته به خاطر هموار ساختن مسئله افغانستان پیشنهاد نموده بود که به شش کشور همسایه دیگر نیز سهم داده شود، که به همین اساس بعد از اختتام اجلاس سه جانبه به روز سه شنبه در شهر استانبول روی موضوع افغانستان یک کنفرانس مشترک هفت کشور نیز دایر می‌گردد. در این کنفرانس بر علاوه افغانستان و پاکستان، مقامات حکومتی ایران، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز شرکت می نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی، انتخابات ولسی جرگه در زمان معینش برگزار نخواهد شد. فضل احمد معنوی، یکی از مسئولین کمیسیون انتخابات، در مورد دلیلی به تعویق اندازی چنین گفت.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت، مشکلات لوجستیکی و منظور بهبود پروسه انتخابات در کشور در محدودیه صلاحیت های قانونی تسجیل یافته در ماده 156 قانون اساسی افغانستان و ماده 55 قانون انتخابات افغانستان فیصله اتخاذ نمود تا انتخابات ولسی جرگه سال 1389 را به تاریخ 27 ماه سنبله سال 1389 برگزار نماید.
شنیدین که بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی، انتخابات ولسی جرگه در زمان معینش برگزار نمیشه. از موضوعات سیاسی کشور میریم به مسائل امنیتی و تلاش های نیروهای خارجی برای انتقال هر چه زودتر مسئولیت ها به نیروهای افغان. نیروهای آمریکایی و کانادایی تلاش دارند تا به زودترین فرصت ممکن پلیس افغان در قندهار توانمند بسازند تا اونا از برگشت طالبان به این شهر جلوگیری کنند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که وقت کم است. 2800 عسکر کانادایی که در قندهار مستقرند و بر نحوه عملیات ها نظارت میکنند در سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. از سوی دیگر، از جمله 30,000 عسکر که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به افغانستان می‌فرستد، یک تعداد زیادشان به قندهار اعزام خواهند شد. اما رئیس جمهور اوباما وعده سپرده که خروج بخشی از قوای آمریکایی را در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهد کرد. اسوشیتد پرس میگوید که ظاهرا قندهار به یک شهر در حال جنگ نمی ماند. مردم در شهر در جنب و جوشند، لاری های پر از مواد غذایی و دیگر امتعه که از پاکستان می آیند بر روی سرک های قندهار در رفت و آمدند و زندگی تقریبا به طور عادی به پیش می رود. اما حضور طالبان همواره در این شهر حس می شود، جایی که زمان مرکز اصلیشان بود. به نوشته اسوشیتد پرس، گروه های مسلح طالبان قریه های همجوار شهر قندهار را زیر کنترل دارند و جاسوسان آنها شبانه در اینجا و آنجای شهر به گردش در می آیند، شبنامه پخش می کنند و مردم را از عواقب همکاری با حکومت و امریکایی ها هشدار می دهند. قوای بین المللی تقریبا همه روزه در هنگام گزمه هایشان بم های کنار سرک و دیگر مواد انفجاری را از گوشه و کنار شهر پیدا می کنند. مقام های امریکایی به این باورند که حالا بدون موجودیت قوای پلیس توانمند و قابل احترام در قندهار ممکن نیست که مردم این شهر خودشان را نسبت به حکومت مطمئن حس بکنند و به مقاومت علیه شورشیان بپردازند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، مردم قندهار در حال حاضر به پلیس افغان چندان اعتماد ندارند. الیاس الدین آقا، یک ترکاری فروش شهر قندهار، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که همه شورشیان و کسانی که از مواد مخدر استفاده می نمایند در بخش پلیس این شهر کار می کنند. او افزوده که اگر مردم مشکل داشته باشند به پلیس مراجعه نمی کنند، زیرا آنها از ایشان پول می طلبند. اردوی امریکا که از این وضع آگاهی داشته، تقریبا 300 آموزگار پلیس را در ماه آگست سال گذشته به شهر قندهار فرستاد، جایی که قوای کانادایی قبلا نیروهای پلیس افغان را آموزش می‌دادند. حالا قوای امریکایی و کانادایی به عوض این که صرفا پلیس افغان را در صنف‌های درسی درس نظامی بدهند، با تقریبا 2000 تن از آنها یکجا زندگی و کار می‌کنند. اساکر امریکایی و کانادایی در جریان گزمه‌هایشان با مردم از جمله ملاها و تاجران صحبت می‌کنند، در مورد مشکلاتشان میپرسند تا راه حل برای آنها پیدا کنند و به این وسیله پلیس افغان را ترغیب میکنند که به عوض ترساندن مردم با آنها در تماس باشند.
در حالی که قرار است نیروهای کانادایی و آمریکایی در قندهار به زودترین فرصت ممکن پلیس او شهر توانمند بسازند، تلاش ها بر انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان همچنان ادامه دارد که در همین ارتباط قرار است 3 روز بعد یک کنفرانس بین المللی در لندن برگزار شود. درباره کنفرانس های بین المللی باید گفت که امروز هم یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان، یا بهتر بگویم در مورد روابط افغانستان و پاکستان، در ترکیه دایر میشه. رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول ملاقات نموده و در مورد روابط 3 جانبه بحث میکنند. ترکیه فردا میزبان کنفرانس بر افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان میباشه. شنونده عزیز، گفته میشه ترکیه نقش عمده‌ای را در بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان بازی خواهد کرد و پاکستان به نوبه خود نقش عمده‌ای را در مصالحه طالبان با دولت افغانستان بازی خواهد کرد. در این ارتباط یک تحلیلگر امور سیاسی و خبرنگار پاکستانی به نام احمد رشید دو روز پیش گفته بود که فعالیت طالبان به نقاط مختلف افغانستان گسترش یافته و این گروه به طرف مقابل خود تلفات سنگین را وارد میکند. ولی حال امکانی وجود دارد که طالبان به همکاری پاکستان به گفتگو ترغیب شوند. به گفته احمد رشید، طالبان در حال حاضر به بلندترین نقطه اوج قدرتشان رسیدند. در حالی که تحلیلگر پاکستانی از نقشه کشور خود در مصالحه با طالبان سخن گفته، تعداد به این نظر هستند که خود طالبان اوقدر خواهان مصالحه با حکومت افغانستان به نظر نمی رسند. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را به چاپ رساند زیر عنوان طالبان آماده گفتگو به نظر نمی آیند. روزنامه به گذشته نگاهی انداخته و هم تحولات تازه در مورد مفکوری مذاکرات با طالبان را از زاویه‌های مختلف بررسی کرده. جزئیات بیشتر مقاله نیویورک تایمز از مصطفی صدیقی مشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به تلاش پادشاه عربستان سعودی در این مورد اشاره کرده، می نویسد که در تابستان سال 2008 میلادی بود که شاه عبدالله از یک میانجی خواست تا تقاضای شخصی را به ملا محمد عمر رهبر طالبان برساند. یک دیپلمات آگاه از پیشنهاد مذاکرات با طالبان این موضوع را به نیویورک تایمز گفته است. پادشاه عربستان سعودی در آن موقع از ملا عمر خواسته بود که با امضای نامه در صدد رد القاعده برآید. شبکه یک گمان می رود رهبران آن اسامه بن لادن و ایمن الزواهری تحت حمایت طالبان در پاکستان زندگی کنند. اما همین دیپلمات که نامش را نگرفته است گفته که طالبان نیامدند و نامه را هم نیاوردند. نیویورک تایمز می نویسد که ارسلان رحمانی یک رهبر سابق طالبان گفته های این دیپلمات را تایید کرده است. نیویورک تایمز با اشاره به این مسئله می نویسد که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر هفته گذشتهش به هند انجام معامله با رهبران طالبان را رد کرد و گفت که دیدگاه آمریکا این است که تا زمانی که تحرک در سطح رهبری طالبان تغییر دادن نشود و این مفکوره برایشان پیدا نشود که دیگر برد از آنشان نیست، چانس مصالحه با رهبران ارشد آنها خیلی اندک است. نیویورک تایمز می نویسد که مفکوره مذاکرات مستقیم با طالبان در همین ماه باز سر زبان ها افتاد. وحید عمر یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون تلو گفت که رئیس جمهور کرزی شاید از سازمان ملل متحد بخواهد که نام ملا محمد عمر رهبر طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز گمان می رود که حذف شدن نام ملا محمد عمر از این فهرست سیاه از پیش شرط‌های اساسی است که ملا عمر برای موافقه به گفتگوها مطرح کرده است. اما روزنامه می‌گوید وحید عمر چند روز بعدتر از اظهاراتش در تلویزیون تلو با یک عقبگرد دیپلماتیک گفت که این موضوع در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن مطرح نخواهد شد. اما به باور روزنامه از لحاظ دیپلماسی این بدان معنا نیست که سرنوشت ملا عمر اصلا مورد بحث قرار نخواهد گرفت. چند هفته می شود که گزارش های مختلف در مورد بحث ها میان حکومت افغانستان و شورای رهبری طالبان که به شورای کویت معروف است از رسانه ها پخش می شود. بسیاری از این گزارش ها تایید نشدند، اما در هر کدام آنها موضوعات مختلف از مسئله فهرست سیاه گرفته تا به معامله با طالبان و سهم ساختن آنها در حکومت سخن گفته شده است. نیویورک تایمز با اشاره به اظهارات وزیر دفاع آمریکا می نویسد که شاید افراد درجه پایین و متوسط طالبان به زندگی عادی برگردانده شوند و این مفکوره است که حکومت افغانستان هم پیشنهاد کرده است. حکومت افغانستان پلان 1 میلیارد دلاری را پیشکش کرده که فراهم کردن زمینه اشتغال، آموزش های مسلکی و حمایت از شورشیان مسلح را که متمایل به برگشتن به زندگی عادی باشند در بر می گیرد. اما نیویورک تایمز می گوید در مورد توانایی حکومت افغانستان در خصوص عملی ساختن این طرح خیلی تردید وجود دارد، زیرا رئیس جمهور کرزی تا هنوز نتوانسته کابینه جدیدش را تکمیل کند. اما روزنامه می گوید که این پلان توجه طالبان را به خود جلب کرده است. به دنبال حمله هفته گذشته در قلب شهر کابل رهبران طالبان نشان دادند که افراد آنها حاضر به مصالحه با کسی نیستند. نیویورک تایمز از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل می کند که هیچ یک از افراد طالبان حاضر به انجام معامله با کسی نیست. مجاهد همچنان افزوده که جامعه جهانی و قوای بین المللی می خواهند طالبان را بخرند. از این رو می خواهیم با آنها نشان بدهیم که ما برای فروش نیستیم. اما نیویورک تایمز می نویسد که این طور معلوم می شود که شاید در آواز این سخنگوی طالبان یک نوع نگرانی موجود بوده باشد.
شنیدین که گفته شده طالبا چندان علاقمند مصالحه با حکومت افغانستان به نظر نمی رسند و حملات هفته گذشته در قلب کابل نشانی بوده از عدم خواست طالبا برای مصالحه. در حالی که تلاش ها برای مصالحه با طالبا جریان داره، البته خواست های ملی و بین المللی، نیروهای امنیتی افغان تدابیر جدید را برای جلوگیری از حملات خونین طالبا اتخاذ کردند. گزارش را در همین مورد بعد از یک وقفه کوتاه شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:48 از صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر ای که مخالفین مواصله دولت در اکثر عملیات های خود از کود کیمیاوی امونیم نایتریت استفاده می کنند، واردات ای کود و استفادهش در افغانستان منع قرار داده شده. این مطلب مسئولین وزارت های داخله، دفاع، ریاست امنیت ملی و وزارت مالیه دیروز کنفرانس خبری مشترک بیان کردند. مقامات امنیتی میگن که تنها در ولسوالی مارجی ولایت هلمند روزانه مخالفین 60 بشکه از کود برای استفاده در حملات تخریبی آماده میکنند. مقامات امنیتی میگن با جلوگیری از ورود این کود به افغانستان در میزان حملات انتحاری کاهش به عمل خواهد آمد. جزئیات بیشتر مسئله را از فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنوید.
مسئولین امنیتی افغان میگویند که مخالفین مسلح در افغانستان در تقریبا 80% عملیات های انتحاری و بمبگذاری هایشان از کود کیمیاوی امونیم نایتریت استفاده می کنند. محمد منیر منگل معین امنیتی وزارت امور داخله که بروز یک شنبه با مسئولین امنیتی وزارت های دفاع، ریاست امنیت ملی و وزارت زراعت و مالداری در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت می کرد در مورد گفت:
مخالفین دولت کوشش می‌کنند که از این استفاده ازمی کنه و به خاطر از این که بتونه انفجارات قوی در سازمان بته و بسیار سهولت میتونه که ماده می کود امونیم نایتریت طوری تنظیم کنه که به شکل بشکه های که داره 30-40-50 کیلویی تنظیم کرده میتونن.
به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز با صدور فرمان استفاده از ورود این کود به داخل افغانستان را منع قرار داده است. مقامات امنیتی افغان میگویند پس از تحقیقات و بررسی ها ثابت شده است که در حملات گروهی که هفته گذشته در کابل صورت گرفت نیز از کود امونیم نایتریت استفاده شده است. جنرال نعیم بلوچ معاون ریاست امنیتی ملی افغانستان که در این کنفرانس خبری صحبت میکرد در مورد گفت:
چند انتحاری که در اینجا به شکل گروهی شده از طرف مستقیم از طرف خود القاعده رهبری میشه. این کسی را که ما گرفتار کردیم و رهبری میکردیم این گروه هفت نفری را، اون این نفر هم بالاخره به القاعده که یک شاخش میشه به سراج الدین اقانی مستقیما هماهنگ است با القاعده. فردی که رئیس این گروه رهبری میکرد و دستگیر است، موتوری که بالاخره اینا جور کردن، مامو رنگ و روغنی را که بالاخره از خودشان نوشته کردن، مامو رنگ مامو روغن اعتراف کردن، موادی که از خانش گرفته شده، سلاحی که از خانش گرفته شده خودش نشان داده، خانه را که کرا کردن و سه همهشان بالاخره تثبیت است.
بر اساس معلومات مقامات امنیتی از کود کیمیاوی امونیم نایتریت از سال 2007 به این طرف در حملات انتحاری کار گرفته شده است که بار نخست در حملات انتحاری در کشمیر از آن استفاده شده و بعداً در افغانستان طالبان و شبکه القاعده از این مواد به طور معمول در حملات انتحاری استفاده کردند.
شنیدین که تدابیر جدید امنیتی در کشور برای جلوگیری از حملات خونین تندروا اتخاذ شده و یکی از این تدابیر منع واردات کود کیمیاوی امونیم نایتریت می باشه. به گفته مقامات، مخالفین مسلح دولت در اکثر عملیات های خود از کود کیمیاوی امونیم نایتریت استفاده می کنن و به همین دلیل واردات این مواد کیمیاوی منع قرار داده می شه. مقامات امنیتی میگن تنها در ولسوالی مارجی ولایت هلمند روزانه 60 بشکه از کود برای استفاده در حملات تخریبی آماده میشه.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو
آزادی.
ساعت 7:53 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون هستم، زیاد تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین خبرها با شماست. نیوترال، بی‌طرفانه و صادقانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول ملاقات نموده و روی روابط سه جانبه بحث می کنند. ترکیه فردا میزبان یک کنفرانس برای افغانستان و کشورهای همجوار آن می باشد. در حالی که وزیر دفاع بلغاریا دیروز مشغول دیدار از نیروهای کشورش در افغانستان بود، یک راکت بر این قرارگاه نظامی اصابت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر مشکلات مالی و ملحوظات امنیتی انتخابات پارلمانی در زمان معین آن برگزار نخواهد شد. مقامات امنیتی افغان میگویند واردات کود کیمیاوی امونیوم نایتریت را به معاذیر امنیتی منع میکنند. مقامات وزارت معارف افغانستان از اعطای 500 بورس تحصیلی در بخش‌های لسانس و ماستری از سوی کشور هندوستان خبر می‌دهند. ایالات متحده می‌گوید موثق بودن پیغام جدید را که گفته می‌شود صدای بن لادن رهبر القاعده می‌باشد به طور فوری مشخص کرده نمی‌توانند. در این پیغام دسیسه ناکام تروریستی در یک طیاره آمریکایی در روز کریسمس تحسین شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودجه سالانه کشورش را معرفی نموده به معاونینش گفته است به کاهش نیاز ایران به عواید نفت توجه خاص شده است. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر دیروز جلسه ای را در دبی دایر نموده در آن گفت نارامی های بعد از انتخابات در ایران به یک بحران حقوق بشر مبدل شده است. کانادا امروز میزبان یک جلسه بین المللی در مورد کمک به زلزله زدگان کشور هایتی است. نوری المالکی صدر اعظم عراق دستور تحقیقات در مورد استفاده از یک وسیله کشف کننده بمب‌ها را داده است. این عمل یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مؤثریت این وسیله کشف مورد سوال قرار گرفته و برتانیا صادرات آن را به عراق منع قرار داد. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف میگوید یک قرارداد جدید با آمریکا در مورد کاهش اسلحه اتمی تقریبا آماده امضا می باشد. شنونده های گرامی، حال غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشی سند تلگراف چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان انتخابات پارلمانی افغانستان برای ماها به تعویق افتید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. دیپلمات ها در کابل از خبر تغییر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی از 22 ماه می به 18 ماه سپتامبر استقبال نمودند. زکریا بارگزی از کمیسیون مستقل انتخابات گفته است بنابر مشکلات امنیتی، موانع لوجستیکی، بهبود بخشیدن طرز العمل انتخاباتی و مشکلات به دست آوردن مصارف انتخابات پارلمانی به تعویق افتید. کشورهای کمک دهنده افغانستان قبلا واضح ساخته بودند آنها انتخابات را که در آن تقلب کاری ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته میلادی تکرار شود تمویل نمی کنند. آنها از کمیسیون انتخابات خواسته بودند تا قبل از برگزاری کنفرانس بین المللی لندن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را تثبیت کنند. بنوشته نشریه سند تلگراف، کایایدی نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفت این یک تصمیم نیرومند است. ما به این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام میگذاریم و فکر میکنیم که این تصمیم طرف قناعت جامعه بین المللی میباشد. اما یک دیپلمات غربی گفت این تصمیم واقعی بینانه میباشد و از لحاظ وقت اجازه میدهد تا اصلاحات در نیادهای اساسی انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفافتر پارلمانی به عمل آورده شود. نشریه دیگر ایندیپندنت چاپ انگلستان در ارتباط منع استفاده کود امونیوم نایتریت مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. حکومت افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس لندن استفاده از کود امونیوم نایتریت را که از آن شورشان طالب در ساختن 90% بمب‌های روی جاده استفاده می‌کردند غیر قانونی اعلام کرد. روزنامه ایندیپندنت در ادامه مقاله می‌نویسد حامد کرزی در کنفرانس لندن یک پلان را که توسط کشورهای غربی تمویل می‌گردد ارائه خواهد کرد که در آن پلان به طالب‌هایی که با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته باشند کار و پول پیشنهاد گردیده است. به نوشته روزنامه قماندانان طالب‌ها به جنگجویان خود نسبت به پولی که از سوی دولت به نیروهای امنیتی داده می‌شود بیشتر پول می‌دهند. خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در هفته گذشته یک پلان باثبات ساختن افغانستان را که قرار است در کنفرانس لندن ارائه شود اعلان نمود. در این پلان مدغم ساختن صفوف طالب ها شامل است اما نه رهبران طالب ها. روزنامه ایندیپندنت در اخیر این بخش از مقاله می نویسد وزارت خارجه پاکستان به روز شنبه گفت به منظور آوردن ثبات در افغانستان آنها با تمام سطوح طالبها در تماس خواهند شد. در عین زمان حکومت بریتانیا می خواهد کنفرانس لندن یک ضرب العجل انتقال تامین امنیت را به نیروهای امنیتی افغان تصویب نماید.
مرور بود و روزنامه های بین المللی. شنونده عزیز، مهمترین مسائل روز: دیدار امروزی رؤسای جمهور پاکستان و افغانستان در ترکیه است. قرار است رهبرای افغانستان و پاکستان در استانبول امروز با هم ملاقات کنند. دو رهبر در مورد همکاری های نزدیک بین کشورهایشان در مبارزه بر ضد شورشیا با هم صحبت می کنند. حامد کرزی و آصف علی زرداری در استانی کنفرانس لندن با هم ملاقات می کنند. قرار است کنفرانس لندن در 28 ماه جاری برگزار شود و در این کنفرانس روی چگونگی مبارزه با شورشیا در افغانستان و هم مسئله مصالحه با طالبا بحث شود. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین.